درنو دوستانو ستړي مشي زما جملند او زما د همکار خغلی صافی سلامونه ومني د خبرونه د ازادي رډيو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو تود هرکلی کو. نن د سه شنبه ورځ ده، د 2019 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه، یعنی د نوي میلادي کال لومړۍ ورځ ده. موږ تاسو ټولو ته یو ښه له سولې، مینې او امن ډک د 2019 کال غوښتنه ورزو کوو. نوی کال دې ټولو ته نیکمرغه شي. د معمول سره سم د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د سهارنۍ نیم ساعته مجلې څخه په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د ښه کېدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی. طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله مند دی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړي په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. او د اسرایل صدر اعظم وایي که لوی څارنوال دته جنایي دوسیه هم واچوي، دی به د صدارت لپاره له بیا ټاکنې لاس وانخلي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د ښه کېدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پلان په عمل کېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ډیر بهتره شي.
د وایي موږ
دغه پلان د کابل په 11 حوزه کې عملي کړ او ښه نتیجه یې ورکړه. دغه پلان د ټول کابل لپاره د تطبیق وړ دی. له دې وروسته به پولیس په یوه سیمه کې ځای پر ځای نه وي، بلکې د کابل په هره سیمه کې به ګزمې کوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې امرالله صالح د کورنیو چارو سرپرست او د دې وزارت لپاره کاندید وټاکل شو. د افغانستان پر اساسي قانون د څارنې کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځنډ د دې هیواد له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه بولي. د کمیسیون پرون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د اساسي قانون 26 مادې ته اشاره کړې چې له مخې د ولسمشر دنده 15 دورې د وروستي کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. کمیسیون پر دې خبرې هم تاکید کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات د ولسمشر دندې تر پای ته رسېدو مخکې د 1.5 ورځو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ، د ولایتي شوراګانو او د ولسوالیو شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې لپاره انتخابات به د سرطان په 1.5 ترسره شي. تر دې مخکې د کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه دوري یا حمل د میاشتې 1.5 اعلان کړې وه. طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله ښودلې چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان به په افغانستان کې له وچکالي ځپلو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان تمیم محمد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل خغلی تمیم وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي به هماسې چې پخوایي له موږ سره همکاري کړي په افغانستان کې له هغه خلکو سره مرستې وکړي چې په دې هیواد کې وچکالۍ زیانمن کړي. خغلی تمیم دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې دې سازمان له ټولو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت د شمیرو له مخې له زیانمنو شوو سره د مرستو لپاره 400 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د اسرائیل صدر اعظم وایي که لوی څارنوال دته جنایي دوسیه هم جوړه کړي، دی به د صدارت لپاره له بیا ټاکنې لاس وانخلي. د اسرائیل پولیسو سپارښتنه کړې چې بنیامین نتنیاهو د رسمن په فساد تورن شي، خو د دې هیواد لوی څارنوال اوچای مانبلبد بیا وایي چې وروستۍ پریکړه به دا کوي. که نتنیاهو رسمن تورن شي، دا بیا هم کولی شي په محکمه کې له خپل ځان دفاع وکړي. د اسرائیل لوی څارنوال تر اوسه په دې اړه چې آیا دی به د اپریل د میاشتې له انتخاباتو مخکې په دې اړه پریکړه وکړي که څنګه، څه نه دي ویلي. د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین د دوشنبه په ورځ رسمن پیل شو. ټاکل شوی چې دغه کمپاین د 2019 کال د مارچ میاشتې تر 9 پورې دوام وکړي. د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات به د 2019 کال د مارچ په 1.5 ترسره شي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو تر اوسه رسمن نه دی اعلان کړی چې ځان دغو انتخاباتو ته کاندیدوي که نه، خو ډېر د دې تمه کوي چې هغه به د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره بیا هم ځان کاندید کړي. پوروشنکو د ولسمشرۍ د 2014 کال په انتخاباتو کې په 50% رایې ګټلې وې. او د واتیکان ویاند او د هغه مرستیالې پرون ناڅاپي استعفا وکړه. د دواړو ویاندویانو د استعفا خبر واتیکان په یو رسمي بیان کې ورکړ. په بیان کې د ګریګ بورګ چې په خټه ارمنی دی او د هغه د مرستیالې هسپانوي پالوما ګارسیا ویرو د استعفا د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د دې اقدام څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مشر پاپ فرانسیس ایټالوي خبریال او خپل نږدې ملګری اندریا تورنیلی د واتیکان لپاره مطبوعاتي مسؤل وټاکه. دوستانو تاسو موږ غږلا ساده راډیو نوري خبرونه مو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي لستلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو ته په اشاره وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو دا واضح کړی چې د افغانستان د لانجې د حوالي لپاره یوازینۍ حل لاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دوهم ځل لپاره یې له طالبو استازو سره په تهران کې خبرې کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د روسیې او شمالي کوریا د مشرانو لخوا د نوي میلادي کال په مناسبت د امریکا سره د خبرو او جوړجاړیو لپاره چمتووالی ښودل شوی دی. د افغانستان په اړه په ځینو نورو رپورټونو کې به واوري چې په پکتیا کې د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغلته په عملیاتو کې ملکی کسان وژل شوي. دوی پرون د اعتراض په توګه د وژل شوو کسانو جسدونه د ولایت ودانۍ ته ور وړي وو. همدارنګه به دا هم واوري چې په اروزګان کې عدلي او قضایي ارګانونه پولیس له قانون څخه په سرغړونې تورنوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو ته په اشاره وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو دا واضح کړی چې د افغانستان د لانجې هواري لپاره یوازینۍ حل لاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دویم ځل لپاره یې د طالبانو له استازو سره په تهران کې خبرې کړي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د افغانستان د لانجې د حل یوازینۍ لاره ده. دغه څرګندونې تېره شپه د دې وزارت ویان صبغت الله احمدي په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وکړې. احمدي وویل د افغانستان په مسله کې ښکېلو ټولو لوبغاړو د دې خبرې ملاتړ کړی چې د سولې خبرې باید د افغانستان په مالکیت او مشرۍ ترسره شي.
تمام کشورهای منطقه‌ای و کشورهای جهان رهبری و مالکیت افغانستان
د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې بهیر په رسمیت پیژندلی او پر دې مسلې ټینګار کوي. د حل یوازینۍ لاره مخامخ خبرې اترې دي او په دې برخه کې د بلې حل لارې تصور نشي کېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه چې آیا په تهران کې له ایراني چارواکو سره د طالبانو د استازو د تېرې یکشنبې د ورځې خبرې هم د هغو سیمه ییزو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته زمینه برابرول دي زیات جزئیات ورنه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د دوشنبه په ورځ په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو یو پلاوی د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو له مرستیار وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. قاسمی په دې اړه چې دغه خبرې په څه هدف وشوې وویل
هدف اصلی این مذاکرات
د دغه مذاکراتو اصلي هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د افغانستان د دولت او د ټولو افغاني ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د اسانتیا او برابرول او د حل لارو موندلو. ښاغلي قاسمی په دې اړه چې د دې خبرو په نتیجه کې کومه موافقه هم وشوه که نه څه ونه ویل. له دې مخکې کابل ته تېره اونۍ د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخانی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړي او دغو خبرو ته به دوام ورکړي. طالبانو تر اوسه له ایراني چارواکو سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو خبرې اترې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو یوه برخه ده، خو یو شمېر افغان کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې تعقیبوي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون استاد نصرالله استانکزی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي چې په دې خبرو سره په سیمه ییزه او نړیواله سطحه ځان تثبیت کړي چې په دې کار بریالي شوي هم دي.
نړیوال قدرتونه لکه روسیه، امریکا دوی سره مخامخ خبری کرد سیم هوادونه لدوی سره گوری دا پدمانه دا طالبان جان تثبیت کبی تعصب سره دا افغانستان دولت کلا کلا دا مذاکراتون اصلا خبر نده او اصلا دا اجماع چا جوره کرده دا اجماع آدرس دا معلوم کابل حکومت کلا چوائی چه سیمه ایز اجماع یا برخه دا دا اول پا دی عقیده نیم چه سیمه ایز اجماع نمسته سیوی دی اجماع مالک چوک دا چوک رهبری کبی
ایران داس محل طالبان سره لخبرو پرده پورده کوي چې په پام کې د سعودي عربستان چې په سیمه کې د هیواد ستر رقیب ګڼل کیږي د روان جنوري میاشتې په لومړیو کې د طالبانو او د امریکایي استازو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي که څه هم د ایران پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه وایي چې ټولې هڅې د دې لپاره کوي چې طالبان او د افغانستان حکومت مخامخ خبرې پیل کړي خو طالبانو د سعودي عربستان تر غونډې مخکې واضح اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره په افغانستان کې د هیواد د پوځي حضور په اړه خبرې کوي
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم یو بل رپورټ راخلو هغه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ د پریکړې په اړه دی یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ د پریکړې هرکلی کړی دی خو په عین حال کې یې خبرداری ورکړی چې له ځنډ وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت به د منلو وړ نه وي په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د یوسف خان زدران رپورټ ته
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر وایي چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست لخوا اصلاحات یقیني شي یوناما که څه هم د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو له ځنډه هرکلی کړی خو ویلي دي چې له ځنډ سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت به ورته د منلو وړ نه وي له یوناما څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو نوی مهالویش ډیر ژر اعلان کړي د یوناما د دریز داسې مال خپریږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ اعلان وکړ د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشرۍ انتخابات به د حمل په یو درشمه نه بلکې د راتلونکي کال د سرطان د میاشتې په 9 نېټه ترسره کړي له دې وړاندې ارګ مڼې هم د لا چمتووالي په خاطر د کمیسیون دغه پریکړه ته د درناوي ویلي خو د ځینو سیاسي جریانونو بیا انتقادونه راپاریدلی دي دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه او اروپایي ټولنه د افغانستان د انتخاباتو لسترو مالي او تخنیکي ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي یوناما د 13 جولای په میاشت کې د پخوانیو مرستو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د 50 میلیونو ډالرو اضافي مرسته وکړه هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروپایي ټولنې نظر هم راواخلو خو د کلنې رخصتیو له امله څوک خبرو ته حاضر نشو پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو له ځنډه د سترو ملاتړ کوونکو ادارو هرکلی به په کور دننه د ځنډ په غبرګون پر اټو کې دلو انتقادونه څه اغیز وکړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد مانوی وایي نړیوال ټولنې د اصلاحاتو په شرط د انتخاباتو د ځنډ ملاتړ کړی چې مرستې هم ورسره تړلې وي
دی
وی نړیواله ټولنه پوهیږي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لازمه اراده او وړتیا نشته نو ځکه یې له ځنډه هرکلی کړی او هغه اپوزیسیون او سیاسي جریانونه چې له دې شرطه خبر دي هرکلی کوي له دې سره چې دلته اساسي قانون ماتیږي ښاغلی مانوی هیله من دی چې د نړیوالې ټولنې د باور په خاطر دا اصلاحات د دریو میاشتو ځنډ په موده کې رامنځته شي
آزادی خبری مجله اوری
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نوري د پکتیا د زرمت لسګونو اوسیدونکو پرون د هغه شپک تنو جسدونه د اعتراض په توګه د ولایت ودانۍ ته ورولي و چې د دوی په وینا په وروستیو کې د زرمت په ولسوالۍ کې په بریدونو او چاپو کې وژل شوي او ملکي وګړي دي په اړه یې له سیمې څخه د اصل ځازي رپورټ اورو چې د اعتراض کوونکو په غږونو پیلېږي
یو ځل بیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو شپک جنازې د ولایت تر مقام راوړې دوی ویل چې تیره شپه یو ځل بیا حکومتي وسلوالو د هوایي ځواک په ملتیا د زرمت ولسوالۍ د سورکۍ په سیمه کې د قمندان نعیم په نامه د یو تن قومي مشر کور په نښه کړ چې له امله یې په خپله نعیم او 15 تنه نور د کورنۍ غړي وژل شوي د وژل شویو قومي مشر ورور ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه په 10 بجې ماخستن زموږ په کور چپا چاپوال سوي د اوایو زمینی د ما درې وریرونه چې دوه په خوست کې محصلین وو په څلورم سیم کې او یو په پکتیا پوهنتون کې وو او دوه مې ورونه یو کمانډان نعیم او یو سید حسن دلته دې مقام ته راغلی یم که یو جرم راته ثابت کړي زه یایم ظلمت به ما نورم دې جزا ته حاضر
کړي
او که نه یې غوښتنه د دې کوم چې د خدای په خاطر
د منزل ته راخاطر
سمیما یا په ولایت وشرمیږه او یا ما مجرم کا.
د زیاتکړه وسلوالو د دوی په کور تیره شپه لس بجې د شپې چاپه واچوله او یا د مرګ ژوبلې واړوله. دی وایي اوس یې جنازې تر ولایت مقام راوړي او د ولایت له مسؤلینو غواړي چې یا یې د وژل شویو خپلوانو جرم او یا یې د وژلو عاملین ورته په ګوته کړي. د پکتیا مرستیال والي ښاغلي عبدالولي صحي د زرمت ولسوالۍ څخه راغلو مشرانو سره د خبرو کولو وروسته رسنیو ته وویل
چې تر اوسه پورې موږ ته وضاحت نه دی شوی، نه د ولایت والي خبر ده، نه امنیه قمانداني خبره ده، نه امنیت ملي خبر ده. هغه څوک چې په دې ځي کې شهادت رسیدلی ده هغه یو قومي مشر او همیشه د حکومت ملاتړی سړی و، دوه زامن یې ورسره ده. مونږ به اتمن هڅه کوو چې دا څوک و، څنګه راغلي وو او دې ځای کې څه روان و چې دا خلک شهادت ورسیدل.
دیوی میاشتې په اوږدو کې دا دوهم ځل دی چې د زرمت اوسیدونکي په شپنیو عملیاتو کې د خپلو وژل شویو جنازې تر ولایت راوړي. د یو بل خبر له مخې ورته عملیات د زرمت په مموزیو کې هم ترسره شوي دي چې د مرګ ژوبلې په اړه یې رسنیو ته څه نه دي ویل شوي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر ځنډېدو یوه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې کاري دوره یې پای ته رسیږي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري تر جولای میاشتې پورې د ولسمشري انتخاباتو د ځنډېدو د پریکړې هرکلی کړی دی. سره له دې چې افغان چارواکي د دې ځنډ دلیل تخنیکي مسایل یادوي، خو واشنگتن پوست د دې اقدام دلیل تر تخنیکي مسایلو ورهاخوا ګڼي. ورځپاڼه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالو او د افغانستان دننه هڅو یادونه کړې او لیکي د افغانستان د اوولس کلنې جګړې د ختمېدو په اړه لومړنی رښتینی پرمختګ د دغه هیواد د وګړو لپاره د سولې لپاره هیلې ډېرې کړې دي. خو د واشنگتن پوست تحلیل دا دی چې د ولسمشر غني اداره چې څو ځله یې د سولې وړاندیز کړی دی، له دې پروسې لرې ساتل سوې ده، ځکه طالبانو له افغان چارواکو سره هر ډول خبرې رد کړې دي. ورځپاڼه دلته لیکي چې ښاغلی غني غوښتل د اپریل میاشتې په انتخاباتو کې د افغانستان د سولې اتل سي، خو کورني رقیبان او د هغوی بهرني پلویان د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتونکي سول، څو په نتیجه کې د سولې خبرې او سیاسي مداخلې دوام وکړي. واشنگتن پوست د افغانستان د سیاسي چارو د یو تحلیلګر عبدالشکور دادرس د څرګندونو یوه برخه راخیستې چې وایي د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو ځنډېدل تخنیکي دلایل نه لري، بلکې د ده په خبره د امریکا هیله همدا و چې د سولې د پروسې لپاره انتخابات وځنډېږي. د ښاغلي دادرس په خبره د سولې خبرو د نتیجې پرته د انتخاباتو ترسره کېدل په دې معنا کېدای سوه چې د سولې پروسې ته د پای ټکی کېښودل سي. ډیلي میل ورځپاڼې بیا د ایراني چارواکو سره د طالبانو پر لیدنه تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ایران د افغانستان د سولې پروسې سره په همغږي ډول فشارونه ډېر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو استازو د دغه وزارت له مرستیال عباس عراقچی سره لیدلی دي. دغه وزارت د لیدنه د افغانستان د سولې لپاره اغیزناکه هڅه ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی د دوشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د هیواد نیت همدا دی چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو لپاره لازمي زمینه برابرې سي. د ډیلی میل په لیکنه اوسنی فشارونه شایي په واشنگتن کې د اندېښنې ډېرې کړې چې له سوریه او افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ طرحه شایي په سیمه کې د ایران مداخلې ته زمینه ډېره کړي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د پخواني قمندان ستانلی مکریستل هغه څرګندونې هم خبرې کړې چې ویلي دي ایران په سیمه کې خپل نفوذ ډېر کړی دی او که امریکایان له افغانستان او سوریه څخه ووځي لا ډېره بې ثباتي به راسي. ډیلی میل د تهران او کابل پیچلو اړیکو ته په اشاره لیکلي چې اوس ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی تر دوو راتلونکو اونیو پورې افغانستان ته سفر وکړي او د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره به د طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات شریک کړي.
په اروزګان کې عدلی او قضایي ادارې پولیس له قانون څخه په سرغړونه تورنوي. اروزګان کې د قضایي ادارو چارواکي وایي په دې ولایت کې پولیس د مجرم په نیولو کې همکاري ورسره نه کوي او د مجرمانو پر ځای بې ګناه خلک په زندانونو کې اچولي دي. په اړه یې له اروزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
په اروزګان ولایت کې د عدلی او قضایي ارګانونو مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پولیس د دې پر ځای چې قانون پر خلکو تطبیق کړي خپله یې تر پښو لاندې کړي او له قانون څخه سرغړونه کوي. په دغه ولایت کې د استیناف څارنوالۍ څارنوال اسدالله وزیري د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې پولیسو خپله قانون تر پښو لاندې کړي او سرغړونه یې ترې کړي. د ویل چې په دغه ولایت کې پولیس ورسره د مجرم په نیولو کې پوره همکاري نه کوي، بې ګناه کسان پرته له اسناد او شواهدو نیسي او مجرم او غیر مجرم کسان زیات وخت له ځان سره په زندانونو کې ساتي.
یا مثال د سیاره لږې دوی دوه بیا ساعته ورکه شپې ارګانونه حق لري چې یو څوک په خپل بند کې وساتي، اومه اتمه ورځې رالږي او د موږ نه تمدید هم نه وي اخیستی. داسې دوسیې شوي دي چې پنځلسمه شلمه ورځې رالژلي دي چې هیڅ قانون اجازه دلته نه ورکوي. دریم د شرایطو په اساس باندې په گرفتاری کې نه پولیس موجود وي او نه د قضا حکم موجود وي. ما ته نفر نیسي په چورا کې چې درې نفره دغه هلکان موږ ونیول، په دوی سره وسلې وې، دوی مسله کسان دی، اما هیڅ اسناد او شواهد نشته ورسره. امی متهمې کې مجل میکنه یې د بازار میګرده، مګر برې ما نو بشته میکنه که د صحیح نام نست. انا د بازار میبینه څارنوالو کسره، مګر یا نو بشته میکنه که د صحیح نام نست.
د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید چې خپله په دغه غونډه کې هم ګډون کړی وو، دا یې ومنل چې په دغه ولایت کې پولیس غیر قانوني کړنې ترسره کوي، خو وایي چې د دغه ولایت پولیس غیر مسلکي دي.
دلته زموږ دغه تشکیلات کم دي، هلته که دغه چې تاسې اوس دغه ګیله کوئ یا دغه شکایت لري چې موږ ته مجرم رالېږل کېږي بې اسنادو، خو هلته مسلکي څوک نشته.
اروزګان چې شپږ ولسوالۍ لري، دا مهال په ټولو کې د عدلي او قضایي ارګانونو ادارې شتون نه لري. والی محمد شفیق اسدالله سید دغه راز له څارنوالانو او قاضیانو غوښتنه وکړه چې په ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان والی د یوې غونډې پر مهال ویلي وه چې په دغه ولایت کې تر دولتي او عدلي او قضایي ارګانونو د وسلوالو طالبانو قضایي ارګانونه فعاله دي او زیات خلک خپلې دوسیې د حل او فصل په موخه د وسلوالو طالبانو عدلي او قضایي ارګانونو ته وړي. اوس اندېښنې دا دي که چیرې پولیس له خلکو سره خپل چلند سم نه کړي، دغه خلک به له دولته زړه تورې سي او د وسلوالو طالبانو طرف به ونیسي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او شمالي کوریا مشرانو د نوي زیږیز کال د مناسبت په مناسبت له امریکا سره د خبرو او جوړجاړي لپاره چمتووالی ښودلی. کرملین ویلي چې ولسمشر پوتین د امریکا ولسمشر ته د یو لیک په استولو سره د نړیوال امنیت او ستراتیژیک ثبات لپاره د دواړو هیوادونو پر اړیکو ټینګار کړی. دغه راز شمالي کوریا مشر یو پیغام چې ظاهرا د جوړجاړي خبرې پکې شوي د امریکا متحده ایالاتو ته استول شوی. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له واشنگټن سره خبرو ته آماده دی. پوتین د څرګندونې د نوي کال په مناسبت لیک کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته کړی دی. د دې لیک په اړه چې د دسمبر پر دیرشمه استول سوی، کرملین نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په سوریې او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو په ګډون د یو شمېر مسایلو له کبله ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر د نومبر په پای کې له خپل روسي سیال سره پلان سوې لیدنه لغوه کړه چې په پام کې وه په ارجنټاین کې د جی شل سرمشریزي په څنډو کې سره وګوري. روسي رسنیو د کرملین د هغې اعلامې له قبل چې د دسمبر پر دیرشمه خپره سوې ویلي چې د روسیې ولسمشر د نوي کال په مناسبت لیک کې ټینګار کړی چې د نړیوال امنیت او د ستراتیژیک ثبات ترمنځ کولو لپاره د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ډېرې مهمې دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په پراخه اجنډا کې له امریکا سره د خبرو لپاره پرانیستی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له قوله ویل سوي چې وایي اوس په امریکا پورې ارتباط لري چې په 2019 کال کې له روسیې سره نوې خبرې کوي که څنګه. ولسمشر پوتین دغه راز د نوي کال په مناسبت په یوه بل لیک کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته هم په خطاب کې ویلي چې روسیه به د تروریزم پر وړاندې جګړې او د دغه هیواد د ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب په برخه کې د سوریې د خلکو او حکومت سره هر ډول مرستې ته دوام ورکړي. روسیه د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کړی. دی. بلخوا د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د جوړجاړي یو پیغام استولی دی. د جنوبي کوریا یوې ورځپاڼې د یوې ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله د دسمبر په 1 نېټه لیکلي چې وایي د کیم دا پیغام چې د لیک په بڼه و د دسمبر پر 28 د یوه نامعلوم چینل له لارې د امریکا ولسمشر ته استول سوی دی. راپور دانه دی ویلی چې په دې پیغام کې څه لیکل شوی و، خو وایي دا لیک ډوله پیغام د امریکا او شمالي کوریا د خبرو په تړه و او بڼه یې د جوړجاړي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي. پیونګیانګ واشنګټن د اټومي وسلې د له منځه وړلو پروسې او پر شمالي کوریا د بندیزونو د لرې کولو په اړه مذاکراتو کې په ټپه ولاړ حالت کې دي. شمالي کوریا د دسمبر پر 6 وویل تر هغو چې متحده ایالات خپل اټومي ګواښ لرې نه کړي، پیونګیانګ به هیڅکله په یو اړخیز ډول له خپلې اټومي وسلې لاس وانخلي. تمه ده د شمالي کوریا مشر د نوي کال په ورځ خپل کلنۍ وینا وکړي.
او سم په مخې یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د ښه کېدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پلان په عمل کېدو سره به د کابل په امنیتي وضعیت کې بهبود راشي. د افغانستان پر اساسي قانون د څارنې کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان د دې هیواد له اساسي قانون څخه څرګنده سرغړونه بولي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله من دی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. د اسرائیل صدر اعظم وایي که لوی څارنوال د ته جنایي دوسیه هم جوړه کړي، دی به د صدارت لپاره له بیا ټاکنې لاس وانخلي. د اسرائیل پولیسو سپارښتنه کړې چې بنیامین نتنیاهو رسمن په فساد تورن شي، خو د دې هیواد لوی څارنوال باید په دې اړه وروسته پریکړه وکړي. د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین هڅې د دوشنبه په ورځ رسمن پیل شو. ټاکل شوی چې دغه کمپاین د 2019 کال د مارچ میاشتې تر 9 پورې دوام وکړي. د واتیکان ویاند او د هغه مرستیالي پرون ناڅاپي استعفا وکړه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. دا زموږ سهارنۍ لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله وه. سلطان محمد سرور برازی او بل نیم ساعته خبري مجله به درته وړاندې کوي، خو تر هغې مخکې د ژوند له رنګونو یو رنګ.
د ژوند رنګونه
لومړي سر کې ځان رو اوژمه توخي زابل ولایت څخه د پروموټ مشارکت د عدالت غوښتنې د بخش مسؤل یم. او د جنوبي سون
ستاسو کار څنګه دی؟ کومه برخه کې دی او تاسو څه کار مخته وړئ؟
مدني فعالیتونه ما ډېر کړی وو په زابل ولایت کې، خو کله چې زه قندار ته راغلم او هلته مې پنتون شروع کړل، نو د پنتون تر څنګ چې دی ما پروموټ دفتر سره کار هم پیل کړی چې دغه پروموټ دفتر له لارې چې دی کوم معاش چې اخلم دغه پر اساس خپل د پنتون مصرف هم ورکوم، د خپل خرڅ او د کور مصرف ټول هم ورکوم. تر څنګ
هغه ځنګړنی ښه هغه ځنګړنی یاد کی چې تاسو دغه د لپاره ډیر سختي ګاللی دي، هغه لستراونه چې تاسو
بالکل اول خپل زابل ولایت کې دی اونجلی راوتل دا ډیر سخت کار دی. او دوهم چې دی اونجلی راوتل میډیا کې او دغه مثلا پرتل نقاب څخه دا غیر راوتل دا زموږ ولایت کې داسې یو څه نو زه لومړنۍ نجلۍ وم چې مثلا د سولې جایزې ته زما نوم ثبت سو، او د سولې جایزې کې چې کله زما نوم ثبت سو راووته میډیا کې مختلفو ټلویزیونونو کې ما مرکه کوله.
زابل کې اوسېدم
نو په زابل کې مې دا ټول فعالیتونه کړی، او تر څنګ چې دی داسې لری پرتو سیمو ته تلم د ډیرو هغه ښځو سره چې هغه مثلا غواړي درس ووایي خو دوی په کافي اندازه مثلا اقتصاد ضعیف دی او هغه نسي کولی چې د خپل مکتب هغه کوم مصرف چې دی هغه پوره کړي، نو ما هغه سره د قلم او کتابچه او داسې نور قرطاسې کومکونه کړي دي. او د ځوانانو پارلمان استازي وم 2 کاله، او کله چې پنتون می شروع کړ او قندار ته راغلم د خپل دفتر لارې موږ ډېر پروژې د خپل ولایت کې عملي کړې.
که دې تر شي چې ولې د زابل نه قندار ته لاړې؟ آیا په زابل کې تاته د زده کړې زمینه نه وه؟
زابل یو له هغو ولایتو څخه دی چې متاسفانه د هر څه نه محروم ولایت دی. او زابل په هغه وختو کې دوه کاله د مخه کله چې ما غوښتل چې د مکتب څخه فارغ شم، غوښتل مې چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم. په زابل کې موږ پوهنتون نه درلوده، نو اوس فعلا چې دی موږ پوهنتون لرو، خو هغه دوه پوهنځۍ دي چې هغه زموږ د زابللي ځوانانو یا د زابللي ښځو او نارینه وو هغه غوښتنې نه پوره کوي.